مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې د کابل د پرونی حمله په اړه ریپورټونه او مطالب اوریدل شوی. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړه چې له طالبانو به د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. ولسمشر غنی ویل چې طالبان په وژنو او ځانوژونکو بریدونو سره نشي کولای چې د افغانستان خلک وویشي او د افغانستان سیستم یا نظام ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا هم اورئ چې د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې پاکستان ونه غواړي د افغانستان ناامني او بې ثباتي به ونه درېږي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړې او وایي چې هغه کسان تېر ودی چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس اراده کمزوره کړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه راز د ازادي راډیو د همکارانو او اوریدونکو پیغامونه هم خبرو چې پرون د ازادي راډیو د کابل د پرونی حمله په باب باندې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون سه شنبه ویلي چې دوی د افغانستان او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق د خوندیتوب ته ځانګړې اشاره کړې ده. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت به دغه شورا خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او روسیې استازي پکې ګډون کوي. ناټو دا خبر تایید کړی دی. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګوروشیشکریک پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې وشي. د دې تړون عمومي منشي ینس ټولنبرګ ویلي چې دا غونډه له روسیې سره د اړیکو د نورمالتیا معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تهدید ثابت کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې دا سازمان وایي چې د دې حمله زیات قربانیان ملکی خلک وو او حتی ماشومان پکې هم زخمیان شوي دي. هیومن رائټس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یا چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنگي جنایت ګڼل کیږي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ تفکیک نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په نخوتو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د هیومن رائټس واچ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي افغانانو د طالبانو د جګړې تر بار لاندې دي. او د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی و. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول شو. خاغلی فیصل څرګند کړ چې سبا پنجشنبه به د حملې په اړه د څېړلو پیل اعلان شي. ټاکل شوی چې عبدالله د می د میاشتې په دویمه او درېمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا هم بهرنی خبرو. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته و، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یو هم د خپلو خبرو پر اجنډا څرګندونې ونه کړې. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر لوړرتبه چارواکي شکایت کړی چې واشنگټن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. واشنگټن ټینګار کوي چې خپله برخه یې کار کړی او له ایران سره د قانوني تجارت د اصولو پر اسانۍ یا لرې کولو غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې پر امریکا به فشار راولي څو پر هغو غیر امریکایي بانکونو بندیز لري کړي چې له ایران سره آزاد تجارت خوړي. ظریف وویل چې دا به د ایرانیانو ته د اټومي موافقې له څرنګوالي ډاډ ورکړي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې په بمبارۍ کې د سوریې په شمال ختیځ ادلیب ښار کې شوې چې څلور څلوېښتنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د دوی په وینا په دې بېخه کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. په سوریه کې د اوربند له موافقې راهیسې چې په فبروري کې وشوه دا تر ټولو خونړۍ پېښه بلل شوې ده. د سوریې ادلیب ښار تر یوې اندازې د اپوزیسیون ډلو او د القاعده شبکې د ملګرو ډلې جبهې نصرت تر کنټرول لاندې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما به په دې شپږ ورځني سفر کې بریتانیا او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د بریتانیا له صدراعظم ملکې دویم الیزابت سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر به د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته به د جرمني په هانرور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ یو نندارتون هم پرانیزي. او روسي خبر هغه ده چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولنبرګ وایي چې دا تړون او مسکو به د روسیې د هغه جټ الوتکو د نامسون حرکت په اړه خبرې وکړي چې په بالتیک سمندرګي کې د امریکا یو کشفي بیړۍ ته نږدې پرواز کړی و. دونالد کوک د کشف او د ادارې شویو مزایلو د شنډولو توان د امریکا پوځي بیړۍ US لري. د ناټو او روسي شورا په غونډه کې به چې نن چهارشنبه په برکسل کې پیلېږي پر هغو دواړو مواردو خبرې وشي چې د روسیې جنګي الوتکو د امریکا د بیړۍ ته نږدې پوځي مارنو ترسره کړي. واشنگټن ویلي چې په نړیوالو اوبو کې د دوی بیړۍ ته نږدې د روسیې د الوتکو دا کار خودسرانه او له دښمنۍ ډک و. د خبرونو پای.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو به د کابل د پرونی خونړۍ حملې غچ اخلي.
پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو، پیګی چې د چا د لاس علیه یواره
د پوځي چارو کارپوهانو وایي تر څو چې پاکستان ونواړي په افغانستان کې به تاوتریخوالی دغه شان دوام ولري.
تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د کابل د پرونی حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر چې د سه شنبې د راتلونکو څو ورځو لپاره ټاکل شوی و وځنډو. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونۍ حملې غچ واخلي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او وویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلی. له بله پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د روانې میلادي میاشتې په می روان میلادي کال په مئی میاشت کې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي. د دواړو مسئلو نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
و خاینانو پیګې چې څومره موثر سي وي دي څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزلې دي موږ د وزلو اراده نه درو. تاسې مړ پیګی چې د چا دپاره کار کوئ؟ د افغانستان د دښمنان پیګی چې د چا د لاس علیې یو وارې سرم په ګریوان نیسې. فکر وکړه، عقل باندې وسنجې.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلژ دیش تنه ووجل او تر 300 شل تنه زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حمله غچ به اخلي.
هر خونه کې بناحق ضایع نشه منتقم شي. تاسی خیال کوئی چی ملت تقسیم اوی؟ دا ملت یوالی.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په کابل کې تر دې حمله ورسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوې و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایی رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوې نه وه. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به په پاتو 30 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو لامل کړی ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
د فرشتي جلال زای پر رپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړ چې له طالبانو بعد د پرونی حمله غچ اخلي او نوموړي ویل چې طالبان نشي کولای په وژنو او دغه شان بریدونو سره د افغانستان خلک له یو بل جلا کړي. د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې په کابل کې د برونی حمله په اړه څېړنه پیل کړې او لومړنۍ پایلې څرګندوي چې دا حمله له بهره پلان شوې وه. د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد له یادولو ډډه کړې خو وایي چې وروستۍ پایلې ښایي تر سبا پنجشنبې څرګند شي. په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو او ټپیانو د شمیر په اړه هم ضد نقیز رپورټونه خپرېږي خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې ډېرې قربانیانې ملکی خلک دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عوامل څه دي او حکومت د ښه کولو لپاره څه کولی شي؟ فرشتي جلال زئی دا پوښتنه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څخه کړې ده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پېښې په افغانستان کې کېږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه دی. تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده. نو ځکه افغانستان باید خپله چاره په بل شکل خپله چاره یې دا ده چې خپل قوتونه تقویه کړي او په یووالي سره د دغو خطراتو مقابل کې ودرېږي. که چېرته په افغانستان کې دغه خړی روان وي، د حکومت په منځ کې درزونه موجود وي او په عین زمان کې د دې اختلافونو په نتیجه کې په افغانستان کې شکونه پیدا شي د دولت د موثر په برخه کې، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دښمن په ګټه ده. اما که افغانستان وکولای شي چې دغه یووالی رامنځته کړي هم په حکومت کې هم د خلکو منځ کې، یا په خپله خلک سره راټولوي، خلکو ته اعتماد وکړي، په هغه صورت دښمنانو محاسبین بدلېږي. که ځکه نو تر دا چې پاکستان به کومک وکړي دا د افغانستان خلک په چټي خبرو په تمه کې.
آیا تاسو د پاکستان پر ضد د افغانستان د پوځي اقدام وړاندیز کوئ؟
زه دا خبره داسې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان قواوې چې دي دا دفاعي قواوې دي، دغه امکانات هیڅ په نورو ځای کې تهاجمي امکان حملې وکړي، اما دا امکان لري چې د هغو حملو په مقابل کې ودرېږي او پرې نه ږدي چې د افغانستان دولت کمزوری شي یا د افغانستان خلکو سره. دا امکانات لري نو ځکه دفاعي حالت لري افغانستان نام.
یعنی تاسو خو فکر نه کوئ چې دا درې څلور خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خو یو د وجدې مودې خبره ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې لند حالې څه ده؟
خبر دا ده پر اوسنی وضعیت کې کلوی خو جنجالونه دي، چیلنجونه دي، لبلې خو ډېر فرصتونه هم شته. دغه اوس چې ګوري په افغانستان کې د خارجي قواو له وتلو وروسته د افغانستان په تیر او څلور کلو کې دا امکانات پیدا کړل، دغه د سپوز امنیتي قواو پیدا کړل چې د تیر کال کې قرباني ورکړلې او طالبان دې ته پرې نه خوځل چې لوی کامیابی ترلاسه کړي. دا لوی قوت دی، دا په خپل یو فرصت دی. په عین زمان کې د نور هیوادونو په سیمه کې چې هغه د افغانستان له صوبو سره رقمن دي، له دغو فرصتونو به استفاده وشي او دا فرصتونه هر وخت استفاده کېدلی شي په دولت کې، په خلکو کې یووالی راشي.
د امنیت وضعیت خراب دی، خلک په تشویش کې دي. که تاسې د وزیر داخله وای د افغانستان، تاسې به څه داسې عمل کړی وای چې چای د وضعیت د بهتري لپاره مرسته کړې وای؟
دا تنها د وزیر کار نه دی، د وزارت داخله کار نه دی، ټول حکومت کار دی. متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې وزارتونه په مختلفو ډول روان او داسې یو میکانیزم نشته چې ټول وزارتونه د خپل ټول امکاناتونه د یو ملي هدف لپاره کار وکړي. ټول په مختلفو لار روان دي. تر ټولو لوی چیلنج فعلا دا دی چې حکومت یووالی راشي. یووالی په دې معنی نه چې یعنې د حکومت یو شی ظاهر خو یو دی، مګر د خپل تلاشونه، فعالیتونه، پلانونه، ایدیالونه او فعالیت یو شی سره، دغه شی فعلا نشته. فکر کوم چې تر ټولو مهم خبر هم دغه ده.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د سولې بهیر کله شروع شي او کله بیرته ودرول شي، دا د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي ستاسو په نظر؟
ټول نه بهرنیان راوستای شي، نه چین راوستای شي، نه امریکا راوستای شي. خبر په دې کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ راوت باید سم شي او پاکستان نه لاب شي جګړې نه لاس واخلي. دوه مې دارید پاکستان طالبان ترمنځ، طالبان د پاکستان ته پراته دي، پاکستان مرسته اخلي، پاکستان له امکانات استفاده کوي. پاکستان له طالبان سره بخبره خبر فیصله کوي آیا غواړي تر اخره پوری ریشه حمایه کوي او په افغانستان کې بیثباتي راوړي، او که غواړي چې واقعا دوی مجبور شي د دې له خاورې د جنگ لپاره استفاده ونه کړي. او دوه مې پاکستان او طالبان مسله سره معلومه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي او چې وایي چې تر څو پرې پاکستان ونه غوړي په افغانستان کې تاوتریخواله نشي بندیدلای. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پلان شې وله یا په دالاس وله
وبنه لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای هغه کسان تیروتې چې ګمان کوي د بیګنا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانانو اراده کمزور کړي. صلاح الدین رباني پرون پرته لدې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات پر اصولو کې عمده رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشي جرارزه په ریپورت کې اورو.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خونړی حمله ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري و نه ګڼل شي. صلاح الدین ربانی وویل
البته یک ځای واضح باشه کې پیغام صلح ما
یو خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام زموږ د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک له خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د ملکی وګړو قتل او خونړی حمله د سولې ټینګولو لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. شاغلی ربانی ټینګار وکړ چې لګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي.
و ما از همسایه خود
مش خپل گاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیڅ خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بل ورځ به په بل هیواد کې وي، نو باید دوی پوهیږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې امنیت سره د مرستې یوازینی لار ده. صلاح الدین ربانی په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکاري ژغ کوي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل پاړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکي څیره خپره کړې ده. د په وینا د پاکستان لوري د نا اعلان شوی جنگ تر پای ته رسیدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی. دا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسلې حل او په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نا اعلان شوی جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي دا ستونزه به جاری وي. ښاغلی جلالي څرګنده کړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام ترڅنګ باید د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې کنشمیر خلک پکې ووژل او زخمیان سول د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائی رئیس پاکستان ته خپل سفر په کابل کې د سه‌شنبه د ورځې له 14 وروسته وسندولې. دا برید له پاکستان سره څه ارتباط لري؟ احمد شیبر د اجرائی رئیس لمرسیال وان جاوید فیصل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د کابل د سه‌شنبه د ورځې د برید په اړه مو څه شواهد ترلاسه کړي دي. جاوید فیصل په جواب کې ویل
موږ د کابل د خوروسته لومړنی شواهد او مدارک ترلاسه کړي دي. کشکور غانو دا شواهد ټول کړي دي. ترلاسه پر الله هم دغه شواهد په اړه باندې معلومات نسور کولای. اما پر راتلونکو اته څلور ساعتونو پورې به لومړنیو تلاټونو تر تکمیل وروسته په دې اړه نور وضاحت هم موجود ولري. د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وسي وځندول شي.
فیصل صاحب د اجرائی رئیس شغلی عبدالله سفر چې ځندېدلې ده د خو په دې دلالت کوي چې افغانستان د شواهد موندلې دي چې په دې چاودنه کې پاکستان لاس لري.
شواهد مترلاسه کړي دي. په دغه شواهدو کې په اولنۍ بحث ده چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و. اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري دا به تر بشپړ پرتون وروسته سره کندیږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان سره تم کې سفر وته دوسی.
بیا هم زه هم دا پوښتنه تکراروم، د دې لپاره چې د پاکستان سفر ځنډیدل دی نو تاسو په ښکاره دا خبره کوي او په پا پاکستان باندې تور لګوي چې په پا پاکستان کې دا حمله پلان شوی؟
ما مخکې اشاره وکړه چې هم خپل جواب تکراروم چې موږ شواهد ترلاسه کړی دي دا شی چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کوم ډلې په دې مسله کې مستقیم مشکلې وي موږ باید بشپړ نتایج ته منتظر شو. اما د وطن تصمیمداري چې دغه سفر باید وځندول شي.
په داس شرایطو کې چې تاسو بشپړ تحقیقات نه دي کړي او ابتدایي معلومات مو هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي، څنګه مو تصمیم نیولې ده چې ګوته د انتقاد پاکستان ته ونیسي او د اجرائی رئیس سفر لغو کړي؟
یوه مسله چې ډېره واضح ده هغه ده چې د افغانستان د خلکو او خاورې دشمنان وسلوال طالبان نورې تروریستي ډلې د هغوی پچنځایونه د هغوی روزنځایونه هغه په پاکستان کې دي. دوی همیشه علامه هغه ځای څخه افغانستان کې حملې کړې دي. په دا مسله وضاحت لري په تیر کې هم او اوس هم شته. د لپاره چې موږ څه ډاډه سو منتظر کیږو ټول شواهدو ته ولې اوسني شواهد چې موږ ولاس کړي د هغو پر اساس دغه تصمیم ونیول شي دا سفر باید وځندل شي.
پاکستان ته د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر د زندیدو په اړه مو د اجرائی ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل څرګندونه واورېدې. دا نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند مطبوعاتو ته کتنه لري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل ښار کې د وروستي ډلې هیز برید په اړه ویلي، وروسته له هغه چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان وکړ، کابل کې امنیتي ځواکونو ته داسې رپوټونه رسېدلي وو چې د ښار ته ځان وژونکي ننوتي او د بریدونو پلان لري. ورځپاڼه وایي له همدې کبله افغان امنیتي ځواکونه د خبرداري په حال کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د صدیق الله په نوم یو 25 کلن ټپي دوکاندار ویلي، په لسګونو کسان یې ولیدل چې له چاودنې وروسته پر سړک پراته وو، ځینو چغې وهلې، ځینې چوپ وو او ځینو وروسته یې ساګانې اخیستې. نوموړي ویلي چاودنې پر سړک لسګونه موټر له منځه وړي چې موټر چلوونکي او سپرلۍ یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د کابل پر وروستي برید د رپورټ لیکوال وایي، سره له دې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونه له ځان سره جګړې ته راخکلي، په خاري سیمو کې دا ډول ډلهیز بریدونه لا هم د دوی د وسلوالو فعالیتونو مهمه برخه ده. ورځپاڼه وایي دا ډول بریدونو بڼه ډېر کله یو بل ته ورته وي. لومړی د هغه ودانۍ مخې ته چې د وسلوالو د برید هدف وي موټري بومي چاودنه ګډوډي جوړوي، وروسته په وسلو او ځانوژونکو واسکټونو سنبال وسلوال تر هغې جګړې ته دوام ورکوي چې پولیس او د چټک برګون د قطعې سرتیري بریدګر ووژني او سیمه له وسلوالو پاکه کړي. ورځپاڼه وایي په خاري سیمو کې دا بریدونه طالبانو ته هغه څه ورکوي چې د لرې پرتو سیمو د جګړو په ډګرونو کې لویې بریاوې نشي ورکولی. هغه په خبري سرلیکونو کې یادیدل او د ورځني ژوند ګډول دي چې پر حکومت فشار زیاتولی شي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې د عبیدالله ترخیل په نوم د کابل د پولیسو د یو قمندان له خولې چې د برید پر مهال په سیمه کې موجود وایي، دا تر ټولو درنه چاودنه وه چې ما په خپل ټول ژوند کې اورېدلې. ترخیل دی ورځپاڼې ته ویلي، لومړنۍ چاودنې وروسته یې تر 10 دقیقو پورې نه څلیدلی شول او نه اورېدلی. د نوموړي په وینا ټوله سیمه په ګردونو او تورو لوګیو پټه وه. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي د موټری بمی چاودنې لسګونه ملکی ودانۍ، اپارتمانونه، د خلکو کورونه او دوکانونه او حکومتي ودانۍ زیانمنې کړي. ورځپاڼه د طالب ویان سبی الله مجاهد هغه اعلامې ته اشاره کوي چې دا بریدې د خپلې ډلې د وسلوالو کار بللې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلخ دولتي چارواکو، دیني عالمانو او مدني فعالانو په ګډه سره د یوې غونډې په ترڅ کې طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې طالب وسلوال په هیڅ دلیل نه غواړي چې له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږي. د نوموړي یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې په افغانستان کې حضور لري خو د طالبانو او جګړې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ دولتي چارواکو سلګونو تنو د دین عالمانو او مدني فعالانو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د طالب وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په اړه ملاتړ څرګند کړ. یادې غونډې ته د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې او په هیواد کې د بهرنیانو حضور د هغوی د ګټو او منفعتونو د ترلاسه کولو پر اساس وباله. نور وویل چې بهرنیان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او ترلاسه کولو په خاطر چنګیږي. دای وای لکه هیوادونه هم نه دي چې د خپل کټو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې حضور لري او جنگ ته دوام ورکوي. دوی له افغانستان څخه د خپل د ستراتیژیو د عمق په توګه کار اخلي. کنن ګټه د اروپا د خو جنگ په افغانستان کې پرمخ پیول کیږي. نور وایل چې د منسجم ارادې نشټون د سیاسي پوهنې موجودیت او د قدرت پر سر د رهبرانو اختلاف او ورسره د هغوی له لوري قومي او سمتي مسایلو تلمن وهل هغه څه دي چې یادې غوښتنه به د افغانستان په خیر تمام نشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې افغان حکومت باید د طالب وسلوالو په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي او نور د دولت مخالف وسلوالو د مکر فریب ونه خوري. د بلخ والي د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس، څلور اړخیزې غونډې او پاکستان ته د افغاني چارواکو سفرونه د سولې د راوستلو په برخه کې بې پایلې هڅې په ګوته کړې. هغه زیاته کړه چې طالب وسلوال د خپلو جنګي امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په خاطر د ژمي په موسم کې افغان دولت ته د سولې د خبرو د ترسره کولو وړاندیز ورکوي او په اوړي موسم کې بیا خپل نوي عملیات اعلانوي چې دا د هغوی د دوه مخي سیاست ښکارندوینه کوي او ښایي چې دوی په هیڅ قیمت سولې ته حاضر نشي. صداقت نشته او یو فرصت طلبی و تر څو وخت ترلاسه کړي او ځان اکمال او تجهیز کړي دوی به خپلو حملو ته شدت بخښي او جنگ به ترسره کړي. نور طالبان هغه ډله بوري چې نه مذهبي مقدساتو ته باورمندي لري او نه هم د ملکي خلکو په وړاندې د ډله ییزو وژنو څخه لاس په سر کیږي. هغه وویل چې طالبان د غرب او خاصتاً د یهودیانو په ملاتړ تجهیزات ورته مساعد کیږي او د جګړې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. تر دمه طالب وسلوالو او یا هم د افغان حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې د یادې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوو اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستان. د افغانستان حکومت وی ابتدای شواهد سرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت اجرایه ریاست وی چې سبا یعنی پنجشنبه وه د کابل د وروستۍ حملې په باب د څېړنو نتایج اعلان کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشتوالی ثابت کړ. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جان کربی ویل دا خونړۍ پیښه د افغانانو پر وړاندې د طالبانو او نورو افراطي ډلو زور او ظلم څرګندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان د زی او د غلط په پریاس کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیرانو جان کری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې کړې دي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار اسد رژیم په بمبارۍ کې چې په ادلب ښار کې شوې 44 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام سل اشاریه 5 چپای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبو بجو پورې په صفا ډول اورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبد الله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو لري د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ستونزې په واورو او بیا به مسلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلې شي چې د ستونزې ته د وری لار ولټو.
نو می قاری عبد الله حبیب رضاده تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو یم. ستونزې مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 25م د ثور د 2019 کال ما د خپل ورقې جوړ کړو د معلولین او مایوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ یو عرضه جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی کنه همدلته په ریاست کې پراته دی. کار مې نه جوړیږي، نتیجه نه معلومیږي. هر وخت تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم هغوی ما ته بس دغه گونا گون مشکلات ما ته مخ کوي چې وای ریاست سرپرستی دا او زه مونږ نشو کولای چې مثلا تاسو ته کومه استاد کومه مشکل حل کو دا وزارت له طرفه مونږ مشکلات لرو دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسي انتظار یم کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي اصلي نه دي اخیستي او کار ته نه لرم تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې ما دا خواهش وکړم چې زه غواړم یو وار تاسو سره د مشکل شریک کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه مونږ ځواب واورو یا مونږ خوشاله کېږو. مونږ خو د شوری په وخت مونږ معلوله شوي وو ملکی معلوله یو مونږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې مونږ معلوله یو خو زه په دوالس تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو څلور نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښ شو تر اوسه پورې په جنجال کې ښکته یم.
قاری صاحب ولې لدې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی؟
مخکې خو بس اسې مصروفیتونه ما داسې ویلې وای عادته او مدرسې کوم بس مصروف هم وړه وم زه نو پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي ماته معاشونه به درکوي داسې خدمتونه کړي زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ دغه ورقې ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وایي زه مشکلات لرم وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي د سرپرست له طرفه اداره کېږي وایي زه نشم کولای هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته بېرته شکمش ته راځم بیا تخار ته ځم هسې بې ځوابه پاتې کېږم ناهیرې کوته راځم.
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما خواهش دا ده چې زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وای یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم بس اسې خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم.
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خغړی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علمو شخص تشم خو مراجعه نکړه به همیش ولادت
په دې نوم او ولادت تر اوسه پر موږ ته څوک نه دی راغلی. دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر هغه وروسته موږ دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل ارګانونو لخوا تصدیق سي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دې هم دا اوس راسي ستونزه نسته موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیمو. اگر
تکمیل باشه غفای بیروت او تنظیم کړه باشه بعد یو هفته باید تسلیم کړي خلاص.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا وعده دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل که تاسو هم سوند لره یو غړی چې د واری لار ورته ولټول شي نو لازدی رادیو سره اړیکه ونی سید اړی کشمیره مودا 0992390 تاسو کولای شئ یواز د یک شمې پورزو لمک سره اړیکه ونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. تربلې مو په لوی او په خون کې خدای سپارم خوونه ولرای.
د انصاف پلټکه
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial لوروپا تر امریکا
آسیا
تر آسٹریلیا آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ. آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن.
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او خوشحالي پیله دادی. ستاسو د خوښ پروګرام د خبرونې وخت راورسید. نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروګرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو تلیفوني پیغامونه خبرو تر پای غوښ بنسي. درنو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو هغه ستونزې، ګیلې، پوښتنې او وړاندیزونه چې د بیلابیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د آزادی راډیو د څپو د لارې د مسؤولو چارواکو غوښنو ته ورسو. او همداراز کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکې ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پوښتنه وکړو. او که چیرې موږ په خپله وکولی سو ستاسو د پوښتنو ځواب درته پیدا کړو، نو دغه کار هرومرو ترسره کوو. نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. دا هم ستاسو را رسیدلې ټلیفوني پیغامونه.
د آزادی رادیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جیره ځمکه ګلاغا شي د یو غ شریکوالو په 20 زره کلدارو په بدل باندې ولس نه غسه ده او بیا یې 15 ځمکه یو څه منصب ته په یو دې زر افغانۍ باندې خرڅه کړې ده او وکاله وکړو کاته کاله وسو چې موږ پیسې ورکړي خلکو د ښځو ګاڼې خرڅې کړي پټي ورو کړې دي او په ډېر تعصب سره په ډېر تعصب سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمونږ غم نه خوري او هیڅوک د دې شهر غم نه کوي چې د خلکو ته د خپل حق ورکړي پیسې رانه غسي دي او خوشي خلک ورکړي پراتي دي چې نه جهاد کړي او نه عسکري کړي چې موږ یې کړي راغلي پراتي دي غلطه. نو هله کوم زما د پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیه کمانډان صاحب دا خبره واوري او د غاصبینو په سي جګر دي د غاصبینو ولې د غاصبین نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي زونه پلاس لري او او د خلکو د خپل د ځمکې ته تسلیموي. نو خدای دې وکړي چې کمانډان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبره واوري او د دې خبرو یو غور وکړي. من ډیر به وځي خلک یو او ډیر درد دې دلی کړي دي خلک په دې وطن کې خو متاسفانه چې درد دې دلو کړي دلو خلک هیڅ قدر قیمت په دې وطن کې نشته دي. نو هله کوم چې ما دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې اکل باندې یو اجرات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. پرور موږ له پاکستانه دا یو کال کېږي چې راماجر له پاکستان راغلی ورالته وبوړ دلته وسمک ته منځ کې نه راکې خوړ راکې خوړ دلته په وبوړي یو کال هم کېږي دلته راغلی سو کمرو راغ نه وري بس وسلام.
الو السلام علیکم. زبل الخند یران د ترن څه ته لیکون کولی کوم زه د رادیو کارکون کې ورتون کیته نو واپس په سلامونه وړاندې کوم به د سلام پیغام برځم. زما پښنه دغه ده د نیو کال نه پر دغه آزادۍ رادیو په تیران کې په یو سپانه نیول کې جن په لنډ سپونه په منځنۍ سپو سپې بدل شوي دي. تاسو لطفا دلته ډېر اورېدونکي لري آزادۍ سپو ته د کال نه مخکې د نیو کال نه د مخه آزادۍ سپو ته راوګرځوي، نه د سندرو پروګرام چې په 2:00 بجې باندې شروع کیږي موږ یې اورو، نه له سر لخوا، نه بعد غرمې په 1:00 بجې د تیران په وخت په 2:00 بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه سي په یو سبا نه پیدا کیږي نل مزیګر لخوا. دلته ډېر اورېدونکي لري، تاسو لطفا یو کار وکړئ، خال ډېر په انتظار دی آزادۍ راډیو و به طرفه مرجع ده، خال ډېر باور په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي. ماشاءالله رادیو راځي په هره سپا باندې. آزادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوي ده، نور مخ نه نسم د خدای په امان.
بله ګران وروره بلال خانه، ستاسو خبره سمه ده. د ازادي رادیو د خبرونو څپې د نیو کال وروسته بدلی سوي دي او موږ دا معلومات تر نیو کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادي رادیو د لارې خبر کړ. هم دا اوس تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونی په دوه لنډو څپو کې واوري، 1200 او همدارنګ 1600 یا 15000 کیلو هرتز په 1499 مترو کې. همدارنګه تاسو کولای سي ازادي رادیو د انټرنیټ د لارې هم واوري. د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. ستاسو د روغتیا او بریالیتوب په هیله.
السلام علیکم، زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاشره په تماس کیم. زه د ټولو مشرانو که دولتی دی که طالبان دی در طول بچه خیل کوم چه سول او که او نور دستر اولس نور و نزوره.
بله سلام علیکم، زهر جبلا در ایلمان ولایت شخص سر پتماسی هم ما سلامانی در ازادی را در طول کارکون که اوریدون که تاور رسیدی از ما تیغان در ایس جمهور صاحب اشربانی صاحب تاور رسیدی دیده در ایران در بندیانو پا آره وحی معلومات نتر سر کبی او در دوی محاکنی اولی نکیزی د محکمو په اړه باید بې پوښتنه وکړي چې د کوم محکمې باید ژر تر ژره سرته ورسیږي. وسلام
بله السلام علیکم، زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا د انصاف په لټه چې دا رادیو ده دا پروګرام چې دی دی وایي زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 ده. دا خو دولس عدته کېږي، نو دا خو چې موږ دلته وو دوی راته وایي وایي دا په سیسټم کې نشته. نو زه ستاسې هیله کوم د ازادۍ د راډیو د لارې ته دا شماره موږ ته یا په میسیج کې راواستي یا موږ ته سم ووایي. ما په دغه انصاف په لټه کې د معیبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلومه سوا کما چې دا د ټلیفون نمبر ما ته نه جوړیږي. شهیلا شه وخت وخت ته امان
ګران اورور محمد رفیق د کندهار څخه. شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمبر تاسو د ازادي د رادیو څخه سم نه ویوړیدلې او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کوم اشتباه شوی وي، خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم لطفاً یاداشت کړی تر ویلاندی وقفه ورسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفاً ولیکي 0 2 9 8 0 9 0 2 3 یو ځل بیا تکرارم 0 2 9 8 0 9 0 2 3. خدای دې وکړي چې اوس دا نمبره ستاسو په خبره درته جوړه شوی وي، ستاسو د کامیابی په هیله.
السلام علیکم، زه عبد الودود لم د هلمند د ګریش ولسوالۍ سره د ازادي رادیو سره په تماس کیم. زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دی هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي، د ټول افغانستان بندیان دي وسته زندانو کې ناست دي. نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته توجه وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم، د روزګان د ولایت شهید احساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمورره. مفوتان کې د ځلمنه شروع دي دغه مخه طالبانو کمربند د طالبان د کمربند او د حکومت د کمربند ما به شروع شول دي ځلمنه شروع دي مخه والا چې شروع مرسته خلی لا راځي غنمان مرور او چې دی وچ کلاک دی وبو او دغه ګرمي د لاس وال په تل وچ کلاک ول دا ول دي ځلمنه شروع دي مرسته لا راځي کور مرغه مرور وځ پکا د وځ مرور ور نه لا راځي دا وس مرسته چا حکومت شي دا څرګرګي دا غواړو چې دا څرګرګي لار ما چې راځي چې مر ما چې پکا د وځ چې ورور وطن دې تور پات شي دا سلام علیکم
سلام علیکم امین الله مده کنده هارس دا زادي راډیو ته دا پیغام فرستوم چې موږ په جړې ولسوالۍ کې اوسېږ نو دا غدا خدای په خاطر دا رقم حالت په کم یو وخت کې راغلی دی دونه قدر وحشت دونه قدر بین زکه چې د انسانانو سره چې کیږي کتالیب دی که حکومت دی دا خود دوی تخلیق ندی دا خود خود تلا جل جلال و خواه تخلیق دی دا انسانان دا خدا پا خاطر دا جگره پریش دوی دا خدا پا خاطر دا جنگونو پریش دی دوگو مسئولیت سوک وای حکومت چه وای تالیب کتا وای بیا پا حقا زای که شاگا دوی لویش زای تا ورش لکم زکا چه هیت سوک ندی پاتا و پاتی دونکی خاما خواب ورزی پاغه زایک وکم جواب وکړه تعالی جل جلاله هو ته وای یو نو کې به د خپل په گریوانو کې سرښت او ورته وګورو په لو ځانو ته به متوجه شې سلام علیکم
مړه سلامونه مې کېږي دا زړه وروته پر کوم کورې دم کو تاولان دې کو ما دا پیغام د نګرار ولې تاسو نور سوالې نه تاسو کړې دم نن ته د نګرار ولې تاسو سوالې کې اوس نه دا خزونه د ايش نش خور کړې یو خلکو کورونه ځان ته تقسیمې او ځمکه دا څنګه موږ ماته موږ ته وایي چې موږ یې غم کړو غم کړو کوورې تا ما وایي ځواب ته پر واچې چې دا او یې عملیات نه کوو زمينې خو ناکام دي زمينې خو هیڅ کله نشته راځي چې دې ول غار دې ځنګل کې کوکې او مو یې عملیات شپې په اوخ شپې شپو ته کمانډو له کوور دې څنګه ختم کړه د خلکو کورونه ځان ته تقسیم کړو ځکه ځکه چې تاجک راغلي دي خلکو نه کې لاندې کړی او ځای او بل ځای نه خلک را روان دي تر دې دي چې موږ غم د زر تر زر وکړو کومې کړې دې سم وایي چې بس فری دي خلک نور نه اچار دي نور څه وکا اخیر حکومت ته وځه لري څو په هیڅ حکومت غم نه غوړي دا خدای په امان نورم داخسته وښمن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یاسر خطیب یم د افغانستان د فرا ولایت د بکو اسوالی څخه د ټول مؤمنانو خاصا افغانان څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کړی او یقینا صلح وکړي د ټول دوار سره سره طالبان دي او که دولت یې باید د صلح سره وکړي ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته افغانان د جنګ څخه ستړي شي وسره
السلام علیکم ایرپانیم لاروزګان ولایت څخه بشری غاری کیم سلامونه تاسو ته ټول ته وړاندې کوم له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې لاروزګان ولایت کړکېچنو حالات ته د ساري توجه وکړي لاروزګان ولایت د زیات ولسوالۍ شونځي ته رسیدلی شاګردان مو تعلیم څخه د برخې دي امنیت مو خراب دي لاري ټولې بندې دي هر څه ګران دي
السلام علیکم ورور زده کندهار د ولایت د غوارک دولو سواری سره د غیزمه د حکومت په غوارک پور سوالی کی د یې خاصه کار نه کوي ورور ته یو لو هغه سره راځي د غوارک پور سوالی کی وګوري کوم پیدا دی مشرر سره لري کی یو ځای بل ځای باندې زو د خیر مشکنه خاطر ولرسو او په مو چې د کښتونه مو نه څه کوم خو مو وکړو تچورول لازم کړی چې کاروي اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله لازم د غواز ورسوي د ازادي راځي چې ډیره مننه اصله
بلې پیغام څه پته ولا غواړم چې غواړم ژوندې باندې خبرې وکم بلې بلې زه غواړم په ژوندې باندې خبرې وکم چې سه همکاران سره بلې خبرې نه کوي
مش خو خبرې کوو قدر منی اوریدونکې خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلې دی نه ځکه چې دغه شمیره د ازادي رادیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې تاسو دوستانو ځغ حالته ثبتیږي او موږ به هغه خبرو خو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلئ خپل وړاندیز او نظر څرګند کړئ نو موږ د ازادي پر رادیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ حالته ټلیفون وکړئ مثلا د ازادي په صفو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او زین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړي او خپل غوښتنې پښتني نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرحه او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب واوري. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونه پایته رانیږدې کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشين د ټلیفون نمبره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانېږي. نو هر کله چې تاسو کوم ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو دغه شمیره ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. شجوان او خوشاله شبه درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بداسه به گنا زاد پردو پس قربانیم